The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشه کډر منوریدونکو او خراکلاس دا خبري پرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د یک شنبه ورځ 2018 کال د مارچ د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې نهه بجې دي او د مارچ د میاشتې نولسمه نیټه ده. زه مست تاسو قربانه منزه شهید اول هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ترکیه په استانبول ښار کې د ځانمرګي برید وروستو د وژل شوو شمیر پنځو تنو ته رسیدلی. د امریکې د سپینې ماڼۍ ویان د دوو امریکایانو د وژنې پخلی هم کړی.
د امریکې د وایټ هاوس ویان نیټ پرایس د ترهګرۍ دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې، هر قسمه امداد ورکولو غږ هم کړی. تر دې وخته پورې د پیښې ذمهواري چا هم نه ده قبوله کړې.
په پاریس کې د ترهګرو بریدونو ذمهوار سلاح عبدالسلام د گرفتاری وروسته بلجیم نه فرانس حکومت ته ور سپارلو د ویرې قانوني جګړه پیل کړې. پلټنو پر مهال عبدالسلام زیاته کړې چې بریدونو پر وخت یې ځان لوزولو پلان درلود خو بیا وروسته شو.
د فرانس حکومتي وکیل فرانسوا مولینز وای د فیرس د حملو مشکوک ترهګر سلاح عبدالسلام دغه بیان ته پام پکار دی چې وای د په یو سټیډیم کې د ځان لوزولو فیصله ځنډولې وه.
د کرکټ ټی 20 په یو میچ کې هند پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. اخوان نن به د افغانستان او سویلي افریقې او بل میچ د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ ترسره کیږي. د سټیګي تاسو واوریدل اوس وقشي د مهم خبرونو تفصیل ته. د ټی 20 نړیوال کپ روانو سیالیو کې هند پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې. هند د پاکستان د 119 رنزونو هدف په 14 ور کې پوره کړې. دغه لوبه چې د هند کلکته ښار په ایډن ګارډن میدان کې ترسره شول د باران له کبله د خپل ټاکلي وخت نه لږ شیبه وروسته پیل شوې وه او د 10 اورونو په ځای میچ 13 اورونو ته راکم شوې وو. بلې لورې ته نن به د افغانستان او سویلي افریقې د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ لوبې ترسره کیږي. اخوا د ترکیې پلازمینه استانبول کې ترسره شوي یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 16 نور ژوبل دي. سپینې ماڼۍ ویلي د دوو اسرائیلیانو یو ایراني په شمول په دې پیښه کې دوه امریکایان هم شامل وه. دغه چاودنه په استقلال نومې کوڅه کې رامینځته شوه چیرې چې عموما د سودا اخیستونکو څخه خلک ډیر پکې وي. د پیښې وروسته سیمې ته امبولانس په ګڼ شمېر او ګڼ شمېر پولیس هم لیږل شوي وه. د پاریس په بریدونو کې ککړ سلاح عبدالسلام د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې په ټپي حالت نیول شوی او عبدالسلام د شنبه په ورځ د بروسلز روغتون نه خوشې شوی او زندان ته انتقال شوی. یو فرانسوي سارنوال ویلي د نوومبر په میاشت کې پاریس کې ترسره شوی دغه برید کې چې 130 تنه وژل شوو. د بریدګر پلان و چې د فوټبال سټوډیوم مخې ته ځان والوزوي خو هغه خپل پلان بدل کړو. بلې لورې ته د مصر چارواکي وایي د شنبې په ورځ د وسلوالو لخوا د سینای ښار د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوستې د برید له امله شاوخوا 14 پولیسان وژل شوي. د دې پیښې پره د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې او ویلي دا چاودنه یې د ځانمرګي برید کوونکي په ذریعه ترسره کړې چا چې د باروتي موادو څخه ډک موټر ته چاودنه ورکړه. د جنوري په میاشت کې هم د الاریش په سنټر باندې شوي حملې کې 15 تنه پولیسان وژل شوي وه او د پیښې ذمهواري هم د دولتي اسلامي ډلې په غاړه اخیستې وه. اخوا عراق په مخمور ښار کې د شنبې په ورځ د دولت اسلامي وسلوالې ډلې لخوا او د راکټونو بمباریو کې یو تن امریکایي مرین وژل شوی او د پنټاګون ویان ویلي ځینې نور هم ژوبل دي. د عراق یو کوردي پیشمرګه عسکر وایس اف امریکا ته ویلي په پیښې کې درې عراقي عسکر هم ژوبل شوي دي. مخمور هغه سیمه ده چې کال 2014 کې عراقي کوردي پیشمرګه عسکرو د دولت اسلامي یا داعش وسلوالې ډلې نه اخیستې وه. د کیمرون او نایجیریا پوځونو توانیدلی چې په سلګونو هغه یرغمل شوي اسیران آزاده کړي کوم چې د بوکو حرام ډلې سره اسیران وو. په دغو کسانو کې په لسګونو جینکۍ او ښځې هم شاملې وې کوم چې د دوی غلامانو په توګه هلته اسیران وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو راځو د ریپورتونو اول ورتا. څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو ویل چې د ترکیې په استانبول ښار کې یو ځانمرګي بریډ شوې دی او د هغې بریډ کې 15 تنه وژل شوي دي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویان ویلي دي چې په دغه پیښې کې دوه امریکایان هم شامل وه. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
وایټ هاوس په خپل بیان کې د دوو امریکایانو د مرګ پخلی کړی. دغه ځانمرګي چاودنه تیره ورځ د ترکی په استنبول ښار کې ترسره شوه چې له امله یې 15 تنان وژل شوي. په دغو وژل شوو کې دوه اسرایلی او یو ایرانی نژاد هم وژل شوی. تازه راپورونو تر مخه لږ تر لږه شپږ دېرش تنه پکې جوبل شوي هم دي. د ترکی حکومتي چارواکي وایي د استنبول په استقلال مارکیټ کې یوه زوروره چاودنه وشوه او د چاودنې په وخت دغلته ګڼ شمېر سودا اغوستونکي هم موجود وو. ترکی دا وخت د وړاندې نه د امنیت په سر ویښ او بیداره دی، ولې چې د سرخار انکارا کې هم یو څو ورځې وړاندې بمونه چاودلي وو او د کوردو باغیانو د پیښې ذمواري قبوله کړې وه. د ګول ورځې نه د کوردو د سپرلي دستوري هم شروع کیدونکي دي. په داسې حال په ترکیې کې امنیتي انتظامات سخت شوي او عسکرو او پولیسو لخوا د کوردستان ورکرز پارټۍ یعنی پی کې کې پر ضد د لټون او ګرفتارۍ عملیات هم پیل شوي. د ترکیې په سویل شرقي برخه کې د کوردو آبادۍ موجوده دي او د پی کې کې ترهګر هم اکثره په دغو آبادو کې پناه اخلي. د استنبول گورنر واسف سهین د کوردو نوی کال نوروز په دستورو د بندیز پر ځای کولو د فیصلې دفاع وکړه. نوموړي وویل
نوروز ته انګلې ایلمزه ګرکلی هر ټولو تدبیرلر ان سویه ده آلنمشتر.
دوی حکومت ته د کوردو نوی کال د دستورو یو شمېر خواستونه راغلي خو حکومت نه منظوره کړي چې مقصد د اولس حفاظت دی. حکومت دا دریس لري چې په داسې وخت کې نوروز منزل غیر مناسبه کار دی، ولې چې د استنبول نورو خلکو ته هم پکې خطر راپیښ دی. یوازې په دیار باکر او استنبول په یوې مخصوصه برخې کې په وړه کچه د نوروز دستوري منزلو اجازه ورکړې شوې چې امنیتي ځواکونو لپاره اسانه وي چې حفاظتي بندوبست پر ځای کړي. اهم دغه ځایونه دي چرته چې په زیات شمیر کې کورد آباد دي. د کوردو سیاسي ډلې ایچ ډی پی د حکومت په دستورو د پابندۍ دغه فیصله غندلې او ګواښ یې کړی چې دوی به پوره تیارو سره د نوروز جشن مانځي. حکومت هم په ځواب کې په درجنونو شمیر کې د کورد پلوه ډلې ایچ ډی پی غړي په حراست کې اخیستي چې مقصد یې په 21 مارچ د نوروز جشن په موقع د کومې بدې پیښې نه خلک بچ شي. تیرو دوو کالو راسې د پی کې کې او حکومت ترمنځ د ډزبندۍ معاهده په وخت نوروز یو ولسی تهوار شکل اغیسته وو او هر چا با په شوق سره نمانځو، خو چې کله راسې حکومت او کوردستان ورکرز پارټۍ ترمنځ دا معاهده ختمه شوې د باغیانو او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سیوا شوې. سیاسي سیړونکي سنگیس اکتر وای چې په نوروز باندې پابندي به ډېرې اغیزې ولري.
دیر از ا ډایالوګ اف ډیث ګوین اون بټوین د ګورنمنت اند د اپوزیشن ایچ ډی پی پارټي د کردش پارټي.
د وای چې حکومت او د کورد پلوه سیاسي ډلې ایچ ډی پی ترمنځ د مرګ خبرې اترې روانې دي او کورد لپاره د نوروز ورځ ډېره مهمه ده. زه دا یره لرم چې حسینه دا مسله خراب نشي. امکان دی چې حالات به نور هم خراب درجه ته لاړ شي، ولې چې د ترکیې نائب وزیر اعظم نومان کرتولمس ویلي پارلیمان به د کورت پلوه ګوند ایچ ډی پی مشرانو په ضد د ترهګرۍ کیسونه پر ځای کړي. د امریکې د وایټ هاوس ویان نیټ پرایس د ترهګرۍ دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د ترکیې حکومت ته هر قسمه امداد ورکولو غږ هم کړی. تر دې وخته پورې د پیښې ذمواري چا هم نه ده قبوله کړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ډي سي د تاسو د ډي وريجو خبري خبرونه ته غوږیست. قدر منوریدونکو، په پاریس کې د ترهګرو بریدونو زموار سل عبدالسلام گرفتار شوی دی، او د دې گرفتاری وروسته بلجیم نه فرانس حکومت ته ورسپارلو د بیر قانوني جګړه هم پیل شوی ده. په لټنو پر مهال عبدالسلام ویلی دی چې بریدونو پر وخت یې ځان لوزولو پلان درلودو، خو بیا وروسته بیرته په شا شوی دی. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته از مونږ همکار بختور شاه په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د فرانس حکومتي وکیل فرانسوا مولینز وای د فیرس د حملو مشکوک ترهګر سلا عبدالسلام دغه بیان ته پام پکار دی چې وای د په یو سټیډیم کې د ځان الوزولو فیصله ځنډولې وه. نوموړي ویلي عبدالسلام د فیرس د حملو په شپه د ښار په هغه برخه کې لیدل شوی و چرته چې حملې نه دي شوي. د عبدالسلام وکیل سوین میری ویلی دی د موکل د بلجیم د پولیس سره پوره پوره تعاون کوي، خو کچری فرانس یې د ورکولو فیصله کیږي نو دی به په ضد عدالت تزي. نړیوال پولیسو یا انټرپول په یورپی حکومتونو غږ کړی په خپلو پولو دی څارنه ټینګه کړي او خبرداری ورکړی دی د مشکوک ترهګر عبدالسلام ملګري د یورپ نه څه وخت هم وتلی شي. نړیوال پولیس انټرپول د یورپ د پولو د سارنې پولیسو ته امر کړی دی په پوله دی د پاسپورټونو پوره تلاشي کوي چې څوک د غلا په پاسپورټ یا جالي کاغذونو سفر ونه کړي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلی 13 د نومبر په میاشت کې په پیرس کې شوې حمله کې د حکومتي شمیر شمیرونه ډیر کسان ککړ دي. د پیرس د حملو مشکوک ترهګر سلا عبدالسلام په بلجیم کې د نیولو وروسته په پیرس کې د خالی پورز د دفاعي شورا بیړنۍ غونډه شوې ده. غونډې ته د فرانس داخله وزیر برنارد کازینوف ویلی دی د عبدالسلام گرفتاری د داعش لپاره درون گزار دی. نوموړي ویلي عبدالسلام چې دا وخت د بلجیم د پولیسو په ولقه کې دی به د فرانس عدالت ته د خپل عمل صفایي کوي، او دغه د انصاف تقاضا هم ده چې د پیرس په حملو کې د وژل شوي خلکو کورنۍ ورته د ډیر وخت نه په انتظار دي، او د فرانس حکومت به د دغه مسلې تل تزان رسوي چې پوره معلومات یې کړي. د بلجیم وزیر اعظم چارلس مایکل د جمعې په ورځ د سلا عبدالسلام نیول د جمهوریت لویه کامیابی بللې ده. تیر کال د نومبر په 14 نیټه په پیرس کې شوي ترهګر حملو کې 113 کسان وژل شوي وو. په دغه حملو کې د سلا عبدالسلام نومې تن ورور هم ځان وژون کې حمله کړې وه. د دغه حملو ذمواري د اسلامي امارت په نامه تندروه ډلې داعش په سر اخیستې. پولیس له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سلا عبدالسلام پسې ګرځېدل چې د جمعې په ورځ یې د برسلس په مولنبیک سیمه کې نیولی دی. فرانس غواړي چې بلجیم دغه مشکوک ترهګر دوی ته حواله کړي، خو عبدالسلام د فرانس دغه غوښتنې په ضد عدالتي مبارزه پیل کړې ده.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دی 5-2-1 یا 5-7-1. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-7-1 باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر منو اوریدونکو، د ډی ورجو خبری خپرونې ته غوږیست. رازو یو بل راپور ولوري ته چې د کیمرون او نایجیریا پوځونه توانېدلي چې په سلګونو هغه یرغمل شوي اسیران آزاده کړي کوم چې د بوکو حرام ډلې سره اسیران وه، او په دغو کسانو کې په لسګونو جنکۍ او ښځې هم شامل وې کوم چې د دوی غلامانو په توګه هلته ساتل شوي وې. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته زموږ همکاره سمینه احسن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
عائشه موسی د 14 کالو تنکۍ جنۍ ده چې تیر کال مور او پلار په یو داسې تن واده کړه چا بچې د بوکو حرام تندروه ډلې دپاره کار کوو. عائشه په کنوري ژبه کې د واده نه پس حالات بیانوي. دا ژبه په شمالي کیمرون او شمال مشرقي نایجیریا کې ویل کیږي.
وندې ډوکې نی شي نه چې شي یا گجی د چکن سو شي یانا سو یو ګډو
دا وای واده نه پسې خاوند د نایجیریا او کیمرون په پوله د بوکو حرام په علاقه د سمبیسا ځنګل ته بوتله. هلته نورې هم ډېرې جنکۍ وې، ځینې د هغې نه وړې او ځینې لوی وې. ځینو سره پکې د بوکو حرام تندرو واده کړی و او ځینې ځان د پاره جنسي غلامانې ساتلي وې. عائشه وایي یو کال پس ورته خاوند وې چې دلته اوس فوزي حملې زیاتې شوې دي او ژوندونو ته خطرات هم جوړ شوي، او بیا یو ورځ د کیمرون او نایجیریا فوزونو حمله وکړه. خو عائشه په دې خپه ده چې د بوکو حرام نه راخلاصېدو پس د کیمرون فوز ورله خاوند یو نامعلوم ازي ته بوتلو او هغه په شمالي کیمرون کې د مناوا او کډوالو کیمپ ته ولېګله. د 2000 کالو شکاریا حبیبه هم د درزنونو نورو خزو او جنکو سره یو ورځ وسلوالو وتختوله. په کنوری جبه کې حبیبه وای لاول خو د عیسائی مذهب سره تعلق لرلو په جرم کې بوکو حرام د شلو ورځو د پاره تر املا پورې پزمکه کې خخه ساتلې و او بیا د بوکو حرام یو تندره وته د سلورمې خزي په حیثیت ورکړې شو. حبیبه د درې میاش یو ماشوم سره د میناوا او کډوالو کیمپ ته راغلې ده. په 2014 کې د نایجیریا نه رپورټونه وو چې بوکو حرام ځواني جنکۍ تختول شروع کړي. دوی دغه جنکۍ یا خو د جنسي غلامانو په توګه خرڅوي او یا یې خپلو وسلوالو ته واده کوي. دغه کار 2014 کې کیمرون پوری هم خور شو چې کله فوز اعلان وکړو د نایجیریا سره په سرحد ځوانانی جنکۍ بوکو حرام ځان ته واده کول شروع کړی دي. د کیمرون د فوز یو چارواکی لیفټیننټ کرنل فیلیکس ټاچا اوای بوکو حرام د ښځو او ماشومانو تختول او د هغوی سره زیاتی کول د یو جنګي حربې په توګه استعمالوي. کیمرون وای د بوکو حرام د قبضې نه راخلاصي کړی شوې ښځې او جنکۍ د ملګري ملتونو ادارو ته لیږي چې نفسیاتي علاج یې هم وشي. ملګري ملتونو تر مخه په تیرو شپږو کلونو کې د بوکو حرام یاغیتوب د لاسه د 20,000 نه زیات خلک وجلی شوي او 2.5 میلیون نه زیات بېکوره شوي دي.
ګرانو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې. مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن ستاسو لپاره کومه موضوع راخیستې ده.
په افغانستان کې او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده د زور ماتېدو سره اوس په افغانستان کې د آی اس آی ایل یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو خبرې کیږي. امریکې او د سیمې ملکونو افغانستان او پاکستان سره د دولت اسلامیه جنگي او فوزي عملیاتو لوی فکر مل کړی دی. همدغه سبب دی چې په ډیرو معاملو خپلو کې د اختلافاتو باوجود امریکا، افغانستان او پاکستان د دولت اسلامیه په معامله کې یو موټی دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د داعش په مورچو د امریکې د هوایي حملو د زیاتېدو په موضوع یو تفصیلي خبری مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې د امریکې د فوزي کمانډر رانو د خلیل کلی شوی دی چې داعش د شام او عراق نه بهر نورو خارجي ملکونو کې هم خپل خپي غزول شروع کړی دی او په دې لړ کې افغانستان کې لوی سیمې قبضه کړی دی. په دې سبب صدر اوباما د دولت اسلامي خلاف د جنگ د فراخه کولو د خپل منسوبي د یوې برخې په توګه د 13 میاشتو راسي افغانستان کې په داعش هوایي حمله توندې کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامیه جنگیالو د افغانستان په سخت غریز سیمه تورابورا کې هم خپل مورچی جوړ کړی دی، چرته چې په زمانه کې اسامه بن لادن پټ وو. دین وړاندې صدر اوباما افغانستان کې د امریکې د جنگی کردار د ختمولو اعلان کړی وو، خو د داعش په نوم افغانستان کې د امریکې د هوایي حملو په سر دوباره شروع کېدو د اوباما حکومت او د قومي سلامتیا د ماهرانو ترمنځ یو نوی بحث شروع شوی دی. د ځینو کسانو دا تپوس دی چې آیا امریکا به دولت اسلامیه سره تړلې هر ګوند د امریکې د پاره خطره ګڼي او توپ او تفنګ به ورپسې راپورته کوي، او بله دا چې د دولت اسلامیه په ځای زیات پام ګینې طالبانو ته ګرځول په کار نه دي. افغانستان کې امریکني فوزونه د موجوده جنگي قانون تر مخه په طالبانو صرف هغه صورت کې غزار کولی شي کله چې طالبان امریکنو فوزونو له خطره ثابتېږي. خو افغانستان کې د امریکنو فوزونو فارغېدونکي جرنیل جان اف کیمبل اوباما حکومت نه په طالبانو د زیات مضبوط غزار منظوري غوښتې ده. د امریکې دفاعي او فوزي اعلی چارواکي دا وخت په دې مطالبه غور کوي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د سږني کال په جنوري او فروری میاشتو کې د امریکې په هوایي حملو کې 313 او 301 شپېته کسان وجلې شوي دي. سخ کال په سلورو کې 3 ایسي حمله د ډرون په ذریعه شوي دي. افغانستان سلورم ملک دی چرته چې ښاغلي اوباما د دولت اسلامیه ملګري جنگیالي نخه کړی دي. په نورو کومو دریو ملکونو کې چې امریکا په داعش هوایي حمله کوي هغه عراق، شام او لیبیا دي. افغانستان کې د داعش د جنگیالو د وجود په بابله د ځینو امریکنو فوزي کمانډرانو وینا ده چې دا زیاتره هغه جنگیالي دي څوک چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني فوج د عملیاتو د لاسه افغانستان ته اوریدلي دي. دوی د اصلي داعش په شان د ډیرو مضبوطو حملو توان نه لري. کابل کې د امریکنو فوزونو د ویان بریګیډیر جنرل ویلسن شوفنر وینا ده چې دا جنگیالی افغانستان کې په یو وخت د یو ځای نه سیوا په ډیرو ځایونو کې د حملو وستوان نه لري. تیر اوړي کې دې جنگیالو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ډېرې علاقې نیولې وې، خو د امریکانو هوایي حملو او د افغان زمینی فوجونو د عملیاتو له سببه دوی اوس په یو ولایت کې راغونډ کړي شوي دي. د افغانستان صدر ښاغلي اشرف غنی روانه میاشت کې افغان پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي، زموږ سترګې په دې خبره اوچتې دي چې افغانستان اکی یو داسې هیواد دی چرته چې داعش په منډه دی. اشرف غنی وایي نن دوی ننګرهار نه په تیښته دي او افغانستان به یقینا چې د دوی قبرستان جوړیږي. امریکني کمانډران وایي چې د امریکانو هوایي حملو نه علاوه د داعش جنګیالي طالبانو هم سخت په مخه اخیستي دي، ځکه چې دواړه ډلې په پیداګیر خپلو کې نښتي دي. نیویارک ټایمز خپل خبري مضمون د پینټاګان د یو ویان د جف ډیویس د جمعې د ورځې په دې بیان ختم کړی دی چې افغانستان کې موږ ته یقینا چې ډېرې سختې په لار کې پرتې دي، خو امریکا یقین کوي چې افغان ملي فوجونه به خپل ملک افغانستان د جنگیالو نه په بچ ساتلو کې مخرونی شي.
قدرمن اوریدونکو، یو بل راپور لرو چې د صحت سره تړلی یو راپور دی. کوم انټي بایوټیکس دواوي چې دي د هغې اخیستل ډیر، یعنی اخیستل، اضافه اخیستل، هر کله اخیستل، دا بدن لپاره ښه نه دی او بدن رورو هغه کوم خپل قوت چې لري هغه به د لاسه ورکوي. په دې هکله باندې یو ریپورت دی چې زمونږ همکارې فوزیه انجوم بیبي تیار کړی دی. راځئ چې دغه راپور په ګډه سره واورو.
د مودو راسه ساينس پوها دغه وای چې د انټي بایوټیکس به درېغه استعمال یا هر معمولی ناروغتیا د پاره هم استعمال ول خنوي، چې دا سه بیا د یو بند وجود دومره ورسره عادت شي چې بیا د سخت ضرورت په وخت کې هم پر د انټي بایوټیکس دوايا نو اثر نګيږي. زه دا خبره خو د یو بند په خپل وس کې وي نو خیال ساتل هم شي، خدا چې سروته د زر سر پیدلو یا د پيو د زیاتولو د پاره انټي بایوټیکس ورکول کې گی، نو دغه غوخه او پی چې کوم څوک خوري او سکی نو هغه خبر هم نشي او وجود د انټي بایوټیکس اثر سره داسې عادت شي چې بیا په د ضرورت په وخت کې دا رنګ دوايا نه اثر نه کوي. داسې حالت چې انټي بایوټیک دوايا نه به اثر شي، ساينس پوه ورته انټي بایوټیک اپوکلیپس وای، او دوی دا خبرداري خور کړی دی چې داسې وخت رانیز دی دی چې دا رنګ حالت سره مخ شو. په دې چې چین کې داسې بکټیریا معلوم مشوی دا چې پرې د هیڅ قسمه انټي بایوټیک دوايي اثر نه کوي، او دا رپورت چې سرنګه په لانسټ نومې جریده کې شایع شو نو د چین واکدارانو سارووتا انټي بایوټیکس ورکولو باندې بندیز لګولو په خبره سوچ کول شروع کړل. کله نه چې په کال 1928 کې پنسلین معلوم شوی وو نو د نورست انټي بایوټیکس دوايا نه د یو شمیر ناروغتیاګانو د علاج لپاره استعمالول شروع شول. اوس په چین کې د خنزیرانو په وجود کې داسې یو بکټیریا معلومه کړې شوې ده چې په هغه د کالستن په شان سخت تیز انټي بایوټیک دوايي هم اثر نکېږي. د ایډمبرا نیپیر یونیورسيټي ډاکټر پیټر بارلو چې د یو ایس سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریوینشن سره هم کار کړی دی، وایس اف امریکا ته د سکایپ له لارې خبرو کولو په مهال ویل چې داسې اصل کې په دې چې سارو ته انټي بایوټیکس ورکول کېږي، او د انټي بایوټیکس استعمال د سارو د پاره او د انسانانو د پاره هم دومره عام دی چې موږ یې تر دې حد راوستو چې اوس انټي بایوټیکس دوايا نه په یو شمېر بیلابیل قسمه بکټیریا هیڅ اثر نه کوي. د صحت د نړیوالې ادارې ډایرکټرې مارګریټ چین هم په روانه هفته کې په دې لړکې د خبرداري د پاره اواز اوچت کړی دی، ویلې
نړۍ
بیا هغه زړو وختونو په شان کېږي لګیا ده چې کله انټي بایوټیکس دوايا نه لا نوې معلومې شوي، او د یو عام شانتې زخم یا پارسوب نه به خلک د مرګ خولې ته لاړو. حالات چې څنګه روان دي که دغه رنګ پاتې شو نو بیا به لکه د یو بنده د وجود ساندام بل بنده ته لګولو، د کینسر دپاره د کیموتیراپي والا علاج کولو، او د کمې مودې پیدا شوي ماشوم د خیال ساتلو په شان د اعلی معیار والا علاجونه کېدل نه یوازې مشکل شي، لا دا چې د خطرونه به هم ډک شي.
ګران اوریدونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یوه اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
روانه میاشت کې د یوکرین د ابنای کریمیا په باب لا د رای شماره دویم کال پوره کیږي، کوم چې روس د بین الاقوامي قانون او د یوکرین د آئین پر ضد کړی و. د امریکای نائب خارجه وزیر راب برزنسکی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د کرایمیا روس سره د شاملولو فیصله نه مني او تر څو چې په کرایمیا قبضه جاری وي د موږ بندیزونو به هم پې لګېدلی وي. په کرایمیا کې د بشري حقونو حالات نور خراب شوي دي، ځکه چې قابضو واکدارانو خود منصبي لاندې د حکومت د مخالفینو د چقولو او د زور ظلم د قوانینو د نافذ کولو کار ته لاس اچولی دی. په تاتارو د چاپو وهلو، د هغوی د نیوو، په هغو د بی بنیاده مقدمو جوړولو او د هغوی خلاف نورې انتقامي کارروایۍ د امروزه معمول جوړ شوی دی. په تاتار مشرانو کرایمیانا په بهر وتو بندیز لګولې شوې دی. د مجلس غونډې تاتار ادارې بندې کړې شوې دي او د روس له طرفه د دې قسمه ادارو د مجرمانه کارونو د ادارو ګرځولو دړکې ورکولې کیږي. د تیرو دوو کالو راسی د غایب کړې شوو او د ماورای عدالت د قتلیدونکو تاتارو او د یوکرین د استوګنو معاملې زوړن پرتې دي، هر کله چې د قبضې په مخالفینو مقدمه جاری دي. دین علاوه هغه مذهبي ادارې هدف کولې او بندولې شي چې د روس وفادارې نه دي. روس کرایمیا د خبرونو او د معلوماتو په معامله کې هم د بهر دنیا نه پریکړې ساتلې ده او د غیر سرکاري تنظیمونو او د ازادي میډیا د وستو او د خاموشه کولو کار ته لاس اچولې دی. نړیوال مبصران د غسیمې ته ورتلونه منې کړې شوې دي. امریکا د روس د قبضې لاندې د کرایمیا په حالاتو دلګیره ده. د خارجه چارو د محکمې نائب ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي امریکا او نړیوال ګوند به په یو ویشتمه صدۍ کې په زبردستۍ سره د سرحدونو د سر دوباره راخکو عمل چری هم قبول نکي. تر سوچ په کرایمیا قبضه جاری وي، تر هغې به پې بندیزونه هم لګېدلي وي. امریکا یو ځل بیا په روس غږ کوي چې دغه قبضه ختمه کړي او کرایمیا یوکرین ته واپس کړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
در من اوریدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی، خو چیرته ځای مزموږ سره اوسئ. په څو شیبو کې د سهار په خیر خپرونه پیلیږي او دغه خپرونه به نن تاسو ته زموږ همکاران سمینه احسن او بختور شاه وړاندې کوي. د نننۍ موضوع به ستاسو لپاره دوی چې کومه راخیستې وي هغه د نوروز په هکله ده او د سپرلي په هکله ده. دغه موضوع باندې به تاسو هغوی سره خبرې کوئ، ټلیفونونه هم ورته کولی شئ تاسو. بلکې دا مهال سمینه احسن راغلې ده او سټوډیو ته را رسېدلې ده، د بختور شاه په انتظار یو. هغوی به هم څو شیبو کې راځي او دغه خپرونه به تاسو ته وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت ورکړم.